میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
السلام علیکم د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې تر شرغ لاست زمل علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوړي. نن سه شنبه د 2025 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 مریض کال د غویې له دیر شمی نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خبریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشې سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیر یک شنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 264 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید شوزو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو پر رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړي چې 980 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 2.9 میلیونه ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاته دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د ورېشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګورا ډېله لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 402 زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډېری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو بهراني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړي چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبه تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبه په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارې غزې ته داخلې سوې دي. ټاکل سوی ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبه له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو واره خبرداري ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یو برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د می شلمه چې نن ده د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده چې سشکال د شاتو د مچۍ له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې منزل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاه او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته راستنیږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. موږ له دغو هیوادونو له ستنوستویو سره هم خبرې کړې دي.
تقریبا یو یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته، او دلته مریضي ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو پاتې دي، دوی وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې له فعالو ښځو سره هم خبرې کړې دي.
یا خو میرمن را سره ده چې پلی نو همدا پیسې چې د خیاطۍ نه پیدا کړي همدلې نخوري او جوان چلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو تهدید کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسېدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به ورباندې زیات کړي. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیږي دوی له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه باندې چې اوس اکس نومیږي پر دغه پاڼه باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې راستنیدونکي کډوالي کورنۍ له شدیدو تنفسي او پوستکي له ناروغیو او دغه ډول خوارځواکۍ سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل خوا د دوی پر ماشومانو بیلابیلو ناروغیو د لګېدو له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې راپور کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډیری دغه کورنۍ د شدیدو تنفسي انتاناتو، خوارځواکۍ او د پوستکي د ناروغیو په ګډون له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ او روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. دبليو ایچ او د مینو لسمه ناوخته په خپل اکسپانه د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي دا سازمان او شریکان له ایران او پاکستان راستنیدونکو کورنیو ته په تورخم، اسلام کلا او سپین بولدکی ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل لوري د دوی په ماشومانو او لویانو کې بېلابېلو ناروغیو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
له پاکستانه تازه ستون شوې مدثر چې اوس مهال خپل لسکسیزي کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته وای.
زمونږ خدا تقریبا یو یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته، او دلته مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي، دستونه په لګېدلې دي، کار روزګار شته دی نه، او پیسې مونږ دومره نه لرو چې مطلب لاړ شو سرکاری اسپتال کې علاج دغه سینې کېږي، کم پرایویټ چې دی داغه وس نه لرو، نو مطلب مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
ل ایران یو سنشوي کډوال سردار هغه چې په کابل کې میشته د روغتیایي اسانتیاو لنه شتون شکایت لري. دا وای دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا دومو مشهوت کې پزېپی مو
دی وای دا دومو مشته اوس په لکل چې ل ایران راستنه شوی او ماشومان ته مو بیل بیل ناروغي لکه د ستوندار تبي او شری یا سرخطان پیدا شي. په روغتونونو کې هم امکانات شته. موږ یې په شخصي روغتونونو کې د تداوي وسنه لرو، ځکه دلته نه کار شته نه روزګار. همدا اوس زه په کرای کور کې اوسېږم چې کرایه یې هم نشم پیدا کولی. له دې وړاندې هم یو شمېر استنو شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایتونه کړي وو. یادونه ده چې دبليو ایچ او ور لمخه په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د شری، نسناستي، کانګو، ډینګي او ملاریا په مثبتو پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راپور ورکړی. د مې په نولسمه دغه سازمان په راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان یې مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي ناروغیو او شری افغانان ډېر اغېزمن کړي چې نږدې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت او له 300 زیاتې ورنه د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ لا هم په چټکۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه کورنۍ خپل هیواد ته ستنېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې ایران او پاکستان 2,50,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې 1,00,000 په جبري ډول له دواړو هیوادونو ایستل شوي. په بیان کې راغلي چې راستانه شوي کډوال په اندېښنه او رواني فشار کې په افغانستان کې له ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو د کمېدلو له امله د دې هیواد کمزوری روغتیایي سیستم لا له نورو ننګونو سره مخ شو. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني مې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې د 2015 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 1,000 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي و چې د روان کال لپاره چې امریکا له افغانستان سره مرستې ځنډولې تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي. نوموړي دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د موجوده 1,000 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې 200 سب دي 300 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 200 نور مرکزونه هم وتړل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې ځینې نجونې چې لوړو زده کړو پاتې دي وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړې چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي چې ګڼې نورو نجونو او میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده خو د دوی په خبره د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو شمیر دغه ډول ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
هستم ده چلو کورا به هر دست دکره و کاری جزان لرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تانون و رسو او فعالیت وکرو چوک مو مخنشینی ولی.
لدولسم چلگی فارغا در کابل خار اسیدون که یویس کلنا نرگس و وی هیلای در لودا چه در اروا پوهنی و برخه که لوری زدکری وکری. خود انجونو پر زدکرو در طالبانو در حکومت به بندی سرای در هیلای و زهیله پاتیسوا دا وای وس لتیرو نگدی دوو کلونو راهیسی پلاس جوړ سویو د مرایو د دسکولونو او افغانی ګڼو د تولید ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازي دا چې خپل ایزان بوخکړای یو شمیر نورو لزده کړو پاتې انجنونو ته هم د کار او بوختیا زمينه برابره کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط دم با کار میکردم.
کده چه مخبل کار پیل کرد یوازی وم ده محتواله تولیدنی ولی ده سفارشون و تر سبتول و مخبله کول. خوچه کلمه کارو بر پرخشون و نوری بشری قویت میارتی اشوا فیلن نماز سره للس و تردیال لسون و رینجونه هم کردوی. اوس چه محدودی یو نمو باید لذهنی ارخا زنونه محدودی نکلو.
ده پلازمین کابل بلا وسیدون که او مخ که ده کمپیوتر ساینس ده برخی محصله چه نغواری ده موضوع ده حساسیت لعمله پراپور کنو مخستل سی هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو افغاني جامو ګڼو پرنو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد هغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس سره کار کوي. یو میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او جوان چلی. شاید 50% مرسته و کمک دوی اون پر سرانو. منگه خپلا پلار چه ده فیلن بیکار ده او مور ممعلمه ده نو دما و دمور همه دانو مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان خزو د سوداګری او پنګونې خونې لمشې عزیزی مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی په سوداګریزه برخه کې د ښځو د فعالې ونډې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د سلواغې په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي و چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو په پایله کې د جنسیتي محدودیتونو له کبله د خنډونو سره مخ دي. دوی په اسانه بازار ته لاسرسی نه لري، نسی کولای چې د سوداګرۍ لپاره پانګونه وکړي، جوازونه ترلاسه کړي او خپل فعالیتونه ثبت کړي. د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته طالبانو پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي، ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کاره هم راګرځولي، آن تر دې چې شخصي سنگرتونونه یې هم وروتړل او له محرم پرته د لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړی دی. په راپور کې مرکه سوي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو او کار په ګډون پر دوی لګول سوي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته رسمي سفر کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي، او چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سفر په اړه خبر ورکړی وو. یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای سي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې هیڅ پایله نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تېره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 10مه په کابل کې ترسره شوې وه د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نسی ښه کولای.
وضعیت فعلی اترام آسان نیست.
لوسانی حالت په دې ډول وتل آسان نه دي. په یو دوه درې ناست او سفرونه حالت نشه ښه کېدی، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو هڅو او د هیلو په رامنځته کولو د کورنۍ او بهرنۍ او پنګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت او باسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبر ځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپلو ګټو دپاره، د خپل مقاصد دپاره، د خپل امنیت دپاره، د خپل ترانزیت اقتصاد دپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې هغوی سیالیان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدا نخواسته استعمال نه سي، یا هغوی ته سوه نه خیست دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبر هم زو ته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلارې سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمامې سي.
درو لویدیځو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړی دی. اوریدونکو په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دو ته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یوه اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکي بریټ ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نوري ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پایته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک ته جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي، خو د دویم لین سړک ته جوړېدو چاري پر ټپه ولاړې دي. په دې اړه راپور اورو.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل،
اوس پوری معلومات نه کیږي، بیخی کار په ټپ ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. چې افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغاني د مازی نه اخلي، او 130 افغاني دا د پلین کوچ او مرسیډیز نه اخلي، او 1000 افغاني چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوس نن سبا وخت کې ډیر زیات ټکر دی، روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل، یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل دوی هون زیانمن شوي، او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوس لدی عمل اندیښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا له مو څخه پیسې اخلي د کابل جلال آباد دویم سړک په جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري، موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بلخوا چې ګورو دوران خپله غریبان دي، ولس غریب دی، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورټ پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمېر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول، چې د امنیتي دلالو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې وه، او پکې راغلي وو چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کیدونکي حقوقو په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څه موده وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوي. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتر اوږدوالی لري، د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل، د دغه ولایت خاکي جوار، د ننګرهار د سره خوګیاڼو او سره رود ولسوالیو څخه د دروسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورخ کار کړی.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر وش ساته
ستاسو ل پیغامونو
زنو رحمد چگزی ل پاکستان مهاجر افغانستان ته راغلیم. تقریبا اوس می یو لس میاشت شاوخوا کیج ز ل پاکستان راغلیم و خپل واد افغانستان ته. اوس بلاله خاص کر وسیجم په هلمند ولایت لشکرګاه شهر کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو زموږ د ماجر سره دلته په افغانستان کې، یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلاله ډېر له ستونزو سره مخامخ یو.
السلام علیکم عبدالوهاب، ما ورور د پاکستان کې ست کوم ماجر سره کوم تر خپل کېږي. یا کوم ظلم وحشت روان در لدی زخولې زموږ دور پوری چارواکی ځان نه خبروي. دیسی ځانونه ځان د افغانستان د خاورې واکداران او مشران بولي. آیا زمر له غمه او زمر له مشکلاتو ولې ځان نه خبروي؟ د مر سره پاکستان څه ډول چلند کوي؟ خپل جایدادونه او خپل مالونه زه راځخه لوټي او له هغه وروسته مو په تستاسو افغانستان ته دیلیږي. ورور زمر له ټول افغان طالبانو یا له افغان مشرانو څخه دا غوښتنه داسې اقدام وکوي نور کنه په دې وطن کې د دې حکومت سره یو داسې پرېکړې تفاوت ته ورسیږي چې زموږ مالونه را پرېږدي، زموږ مالونه لوټل کېږي او موږ په تستاسو خپل هیواد ته د مهاجرو په سترګه ستنیږو. نو دغه مې پیغام ده، زما پیغام دې لوړو چارواکو ته ورسیږي چې زموږ مالونه او زموږ عزتونه نه دي خوندي. موږ له حاله ځان خبر کړئ. وسلام.
ورور دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناست یا امریکا ته یا استرالیا ته، د هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغسې د بې غورۍ سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسیږي.